چې اوس پکې شاوخوا دیرش خپرندوی ټولنې شته. د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې به پکې هره میاشت د درسي کتابونو په شمول تر سلو ډېر کتابونه چاپېدل او نن سبا دا شمېرې تر لسو راښکته شوي دي. ځینې داسې علتونه شته چې د کتاب بازار ممکن ژر ورسره وغوړېږي او د چارواکو د یوه عادي فرمان خبره ده، لکه د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانیستل چې د کتابونو د پلورلو بازارونه به ورسره تاوده شي. د بیحقي کتاب خپرولو د ریاست په غونډه کې د خصوصي ناشرانو، کتاب پلورونکو او مطابو لپاره د واحد نشراتي او فرهنګي مارکیټ د منظوري او جوړولو د خصوصي ناشرانو او کتاب پلورونکو لپاره د جوازونو د ویش بهیر د پیل پر خامو موادو د ګمرکي مسول د مافیات او د خصوصي ناشرانو او کتاب پلورونکو د مالیاتو په برخه کې د تخفیف رامنځته کولو د صحافت په برخه کې د ځانګړې څانګې رامنځته کول د اړتیا وړ کتابونو لپاره د لوجستیک کی شرکتونو پر ځای له خصوصي ناشرانو سره د قرارداد او د خصوصي ناشرانو لوري د مدرسو د کتابونو برابرول موضوعات د راتلونکو بحث لپاره ټاکل شوی دی چې له کره کتنې او تایید وروسته به د منځوري لپاره د ریاست الوزرا مقام ته وړاندې شي. په افغانستان کې خای د کتابونو د بازار د غوړېدو یو لاره ده وی چې د سانسور مخاوني ول شي. طالبانو لبیا وکمنه وروسته شاخوا سلور سبا انوانونه کتابونه د افغانستان له بازارونو ټول کړی دي او د دې کتابونو پیر او پلوري منع کړی دی. په هغه ټولنو کې چې سانسور ویلته د کتاب صنعت نه غوړیږي، ځکه چې داسې ټولنې د محدودو کسانو لپاره کتابونه لري د مختلفو ذهنونو خلکو ته مواد نشي عرضه کولی.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر لرو، دا شعر سره اورو او وړاندې د کیسو نقد مخه کوو. د شپېلې ژغ په نوم د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر د دوی په ژغ.
زړه مې لزنګ مين دي په خوږو تړموخ کو، د شپېلې غږ ماته ژړا راولي. هغه شپونکی کلونه وړاندې مړ دی، د غره په سر کې زیارت خو وینې په سپېرو خاورو خړ دی. ها چې په زړه کې آواز د شپېلې و په ناسپړ دی لمدا غوټه بدل. اوس ترېنه نه دی راشنو له هغو نی نی ماشومان د کلي د نی قلم جوړوي. په کاغذونو کې رسمونه کاږي، په دې رسمونو کې راتاوي دي نغمې د شپېلۍ. څه ډېر کالونه وړاندې زوم د کلي ماشوم، په افسانو کې به مې اورېدو رباب د آدم. د درخانې په دواړو لیچو کې به د بنګړو شرنګ په سورو تالو او په زیرو په بم. کله به هم چې ګلاندامه له بهرامه یوړه دیو ترابان، ما به ژړل ورپسې. راته مشرانو به وې ولې ژاړې، دا خو کیسه ده چې رښتیا خو نه دي. خو تسلي به زما نه کېدله. و رښتیا هغه شپه هم ډېر خپه شوم چې په کوټه کې په نڅا راغله بدرۍ ښاپېرۍ، ورپسې بندې دروازې او کړکۍ. د کلي نجونې ورته ناستې وې په مینا په شوق، بدرې جماله د وزرو په جامو کې پادا ګړېدا. کله به مسکوا او کله په خندا ګړېدا. زما تر خوا هم راغله، ما یې لاسونه د وزرو په جامو ووهل. د خط لمنه یې پسته مسته وه لکه پاستو ماستر انجو لکه ورخم د وطن، لکه د شاتو د مچیو د تنکی ملکی، یا د نرگس د پانو نرم بدن. ما ځان په خیال کې شهزاده سیف الملک بللو، ما د بدری لجیبا یو پوست او نرم دسمال هم را پټ کړ، چې مې پر سترګو پر مخ اومخه نشه غوندې شوم. یوه خوشبو وه پکې چې سل نرګسه پسې نه رسېدل، چې د لونګو لوی بازار یې د پښو ګرد هم نه و. زه بې هوشۍ ته وم روان چې یوه پیښه وشوه. بدری ناڅاپه شوه کوتره او پاس والوتله، او پاس په چت کې د رڼا له دریچې ووته. پر دې مین سیف الملک په سپین میدان پاتې شو. خلکو ویل چې ملوک بیا هم لګیا دی او اوه جوړۍ د اوسپنې چپلۍ جوړوي. مونږ ماشومان به هم حیران پاتې وو چې اوس ملوک مین د اوسپنې چپلۍ څه کوي. خلکو به وی چې تاسې نه پوهیږئ، تر کوی قاپ پورې ډېره لاره پکې اوه جوړۍ د اوسپنې چپلۍ زړیږي. کوی دعا وی چې مین ملوک بدری ښاپیرۍ بیا راولي. د ماشومانو دعاګانې خدای ته ښې ورلګي. مونږ ماشومان وکړې تڼاکې ژبې په ډېرو ډېرو دعاګانو باندې. بیا داسې چل په مونږ هم وشو چې مونږ د کلي ماشومان شو بیماران په ښاپیریو پسې. د خدای کارونه و. یو شپون و پاس له غره راغلی، پر دې خبر و چې د کلي ماشومان دي خپا، دي بیماران د ښاپیریو د بیلتون لغمه. بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې پام بام ته وختلو. بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې بام ته وختلو. له ډېره درده یې شپېلۍ ته ورپو یو سوی لوی لوغړنه سویلۍ. خلکو ویل چې د شپېلۍ آواز به تر کوی قاپه پورې ورسیږي، او هغه ورکې ښاپیرۍ به لاس نیولې بیرته کلي ته بیا راولي. کلي ته بیا راولي. زړه مې له زنګ مینځي په خوږو تړمو اوښکو، د شپېلۍ غږ ماته ژړا راولي.
له ښاغلي کاروان څخه مننه چې دا شعري په ازادي راډیوي مجله په خپل شخ ولوراوه.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
د آصف عمر د کیسه لیکنې تجربه در سره شریکوم. د ښاغلي عمر تر اوسه 19 ناولونه چاپ شوي دي. نشته میاشت مخکې د پړانګ غار، کلیواله، پرشته و تلی اروا او پسته غیجه پونم 5 ناولونه یو ځای په پېښور کې چاپ شول. د دوی په وینا چې یو ناچاپ ناول هم لري، نو له دوی په واورو چې دا 19 چاپ او یو ناچاپ ناولې په څومره وخت کې لیکلې دي.
شیبر صاحب، نو دا دی 1993 نما ناول لیکل شروع کړی دي. په شروع کې مې یو ناول لیکلی و، په هغه اولین ناول چې ما لیکلی و په نوم د شین آسمان، د شین آسمان سیوری په نام و، چې البته ژبه یې کېدای شي ډېر مشکل درلود، نور مشکلات کېدای شي ډېر درلودل. بیا هغه ورک شو. بیا وروسته د هغه نه بیا نور ناولونه مې چې څه لیکلي ټول چاپ شي، چې اول ناول یې د تورتم په لورو یو پولیسي ناول هغه چاپ شو. بیا نو پسې نور 19 ناول شو.
دغه ناولونه چې تاسو لیکلي دي په دې موده کې داسې کال هم راغلی دی چې په یو کال کې مو دوه ناوله لیکلي وي؟
په شروع کې ناولونه مې ډېر لیکل، په یو کال کې مې دوه لیکل، په کال کې مې دریم لیکلي. ځکه چې زه فکر کوم، اوس چې زه فکر کوم څومره چې اوس زه معلومات لرم، هغه هم د کیسو چې باید یو کیسه ولري نه هغه پیسله هغه جوهر کیسیز چې متوي هغه پکې عمره قوي نو
عمر صاحب تاسو ویل سی په لمړنیو نو ولونو کې مو ستاسو په وینا هغه جوهر نه وو که څه واضح کړي یعنی ورستی نو ولونو مو لمړیو سره که څلور عمده فرق ولري په کومو برخو کې بیلري
فرض کوم اوس خو هغه وخت کې زه کارښتیا شي زما کیسه لیکنه لکه د ډیرو نورو نه پوره باندې یوازې په دې ولاړه وه چې د نورو کیسې مې لوستې وې د هغوی هغه څه چې زما په ذهن کې پاتې وو هغه طرز د دې د لیکنو هغه اوبدل د پیښو دا هغو هغو له مخې د هغو په اساس مې کیسې لیکلې خپله د کیسه لیکنې له تیوري سره دومره آشنا نه وم نو په همدې خاطر باندې نظم دغسې وم اوس هم کېدای شي وي دغه د زما په کیسو کې وي خو ما کوشش کړی دی چې د کیسو د کیسه لیکنو کې ډېر تحقیق وکړم ډېر زده وکړم اخر ته ووایم چې فرض کوم ژبه خپله د کیسې کیسهیزه ژبه یې هغسې نه وه لکه اوس چې ده زما د کیسې د کیسو ده دومره زیات فوکس په اصلي کرکټر نه وو لکه اوس چې ده هغه وخت کې زه په دې دومره نه پوهېدم معلومات کېدای شي مثلا څوک کرکټرونه فوکس کړي وای په یو کیسه کې په داسې حال کې چې د کیسې د اصولو له مخې او منطقا هم باید کیسه د یو کرکټر وي او په هغه یو کرکټر فوکس وشي البته نور کرکټرونه یوازې کومکي وي حتی اساسي مخالف کرکټر چې بدماش ورته خلک وي دا هم باید کومکي وي دا باید اساسي کرکټر لا ځلېدو ته لار هواره کړي نه دا چې هغه باندې زیات فوکس وشي بل مثلا ما د کرکټر بیک ګراوند ما ته دومره مهم نه وو لکه اوس چې دی اوس ما ته هغه اساسي شی دا زما د اساسي کرکټر بیک ګراوند دی نه دا چې دی څه کوي پیله هغه وخت کې ما بیک ګراوند ته ډېر پام نه کوو ما یعنې یوازې په اوس باندې فوکس کوو چې دی اوس څه فعالیتونه کوي په داسې وخت کې چې بیک ګراوند خپله کرکټر جوړ کړی
تاسو ویل چې په ناول کې په یو کرکټر تمرکز کوي البته په نړۍ کې ډیر شاکار ناولونه شته چې څو کرکټرونه یو وخت پکې روزي یعنی مختلف تسنی وي چې خامخا به یو کرکټر پکې روزي او کدی کرکټر بیک ګراوند ته راشو دا تاسو ته اشاره ورته وکړه له بیک ګراوند مو مطلب څه شه ده
اوس په اول خبرې ته راشو چې یو کرکټر شبر سیب داسې ده چې پخوانی او اوسنی معمولا لکه د ژوند کې چې هر څه پرمختګ کوي همداسې په کیسو کې هم پرمختګ کوي پخوا وو پخوا وختو کې داسې وي پخوا وختو کې ډېرې کیسې وي چې په اته په یو ډلې باندې فوکس کوو په یو ګروپ باندې د خلکو په فوکس کوو خو معمولا دغسې کیسې هغه د کیسه ایز عمق نه ځکه نه لري چې د یو شخص یو کریکټر یو انسان ټول حواس نشي دا برابر سره کولای ځکه چې ټول باندې اوشته دي لکه تر څو کیسه ده مثلا سو جنگ او سوله شي دا زرګونه صفه ده او دغه سی وګدي کشیر ته په سو کریکټر نه باندې فوکس کوي هغه دغه سی وګدي بیا نو زرګونه صفو کې هم نه خلاصي ځکه چې ته مجبوري چې هر کریکټر خلکو د واسي دا د ژوند ولې هغه داسې دی هغه ولې قهرجن دی هغه ولې دونه ویر لري یو چا سره د نسی کېد دا ټول بیک ګراوند پورې تړلې خبره ده د هغو روخ روښانه کول بیا اوسني فعالیتونه تیر وخت نیسي بله دا چې هغه فوکس د کیسې له منځه ځي موږ چې کله د چا کیسه کوو د یو شخص کیسه کوو نه د یوې
البته اوبخشه عمر صاحب اوبخشه چې بیرته ستاسو خبره قطع کوم البته دا بیا هم په غلیکوال پورې مربوطه فرسن د پوروپا کې په 2024 کال 2024 کال هم په ځین کې نشته د 2022 او 2023 کال د سناولو نشته چې مختلف کرکټرونه پکې روزي او البته هغه ستاسو خبره پانه او څه زیاتې وي د تولستوي پرنګي هم نه وي یعنی مثلا 400 مخه ناول کې ډیر سره رانغاړي لیکن کچرته بیک ګراوند ته راشو د بیک ګراوند خبرې کې ستاسو مطلب څه دی
هدف مې د بیک ګراوند څخه دا دی هغه پیښې دی چې د تیر د یو دی کریکټر د تیر ژوند هغه پیښې چې له دې څخه د اوسنۍ کریکټر جوړ کړي دا ما د بیک ګراوند څخه
خو فکر نه کوي چې دا کله ناکله د دې ضرورت وي په ناول کې او کله ناکله ډیر ضرورت نه وي
انا د کیدې شي په فریق کرکټرو کې ډیر ضرورت نه وي په فریق کرکټرو کې کیدې شي ساړې په ډیر لګ هغه سره پیسلا اشاره سره بیک ګراوند ته تیر شي خو کچیر د اساسي کرکټر بیک ګراوند روخانه نشي که څوک پوه نشي چې اساسي کرکټر ولې داسې شخص دی دا بیا هغه اجمش مخ کی خبرو کې د کیسې اوم هغه د کیسې اوم کې ځای پکای بیا یو انسان په اصطلاح نه کوي چې دا سړی ولې داسې د دې بیا راتلونکو کې اقدامات هغه بیا اټکل کولای نشي هغه ته بیا منطقي نه
او کچرته د دنیا ځینو شاهکارونو تراش مثلا بوډا او سینت یعنی زور سړی او سینت چې شپون سه په دینوم باندې ژباړل دي د همنګلی ناول ویږي چې د زړل په خاني ژوند څه کیس خبري شیم نه دغه سټایل چې په انګلیسي کې ورته وایي سټایلونه فرق کوي ځینې کسان د یو کرکټر په خوا زمانه باندې هم تمرکز کوي پراتلونکي هم ځینې بيخي کده شي چې لا اتیا کلنی را ورسته د ژوند تړي عميق کتنه وکي او ناول ولیکي څه فکر کوي
کې دې شي یعنی زه نو وایم ما په تاسو ویل چې کې دې شي کیسه کې لیکوال پر دې مربوط دی چې لیکوال څنګه کولای شي هغه پیښې چې پیښې دي واضح کړي خو کچېری فوکس په کرکټر باندې وي ګورګوري کیسه کې کیسې خو مختلفې دي کله موږ تاسو داسې کیسې لرو چې فوکس یې مختلف وي فرض کوم کچېری موږ افسانوي کیسه لولو هغه کې د کرکټر بیکګراوند دونه مهم نه دی هلته البته بیا د افسانوي ژوند چې دی البته داغه وضاحت ډېر مهم دی نسبت خپل د کرکټر بیکګراوند ځکه فوکس د کیسې په سیټینګ دی نه په کرکټر بلکې فوکس د کیسې په سیټینګ دی نه په کرکټر بیا نو د سیټینګ مهم دی موږ سیټینګ واز ارسنال چې سیټینګ دی اوس یې کې هغه جالب راځي مثلا که کیسې فوکس د کیسې په موضوع وي نه په کرکټر بیا د موضوع مهم فوکس د کیسې په لانجې وي نه په کرکټر یعنی دا مختلف سټایلونه د کیسې لپاره شو ویلي دلته فوکس پر ډیر مربوط دی خو معمولا کچېری مونږ یو چا کیسه کوو او دا د بیکګراوند واسي نه کو نو هغه مونږ نه پیژنو راشاس
عمر صاحب تاسو مخکې دا خبره وکړه چې داسې کلونه هم ساس پښوان کې تر اوسه راغلي چې درې ناول مو په کلی کې لري کله چې په لند واټن کې کیسه ولیکل شي ممکن پر وی بل یاغي زیات شي څه فکر کوي چې ناولونه مو لا یو بل متاثر شي دي کنه
ممکن چې کله کله داسې احساس کوم چې ما په خواني ناولونه ډیر سره ورته سره دي چې موضوعات مختلف او سره دي چې پیښې ډېرې مختلف خو ځکه چې ما لکه مخکې ما شته ویلي دغه زاویې د کیسو دغه لارې د چارې باندې کېدلو د کیسو مختلفو دومره دقیقې بنه پوهېدلم نو کوشش مې کاوه چې کیسه ولیکم او کیسه معمولا زما ټول هغه پوهاوی کې تقریبا نه ده چې پاکله نو ځکه زه فکر کوم چې په کیسه کې به هم ډېر څه ورته سره خو کچېری اوسنۍ تجربه مې داسې وایي چې هر څومره ډېر په کیسه باندې څه خپله اوسېل کیسه کله کله ډېر دروغجن نه شم تر 500 واره په ډېر سره ګورم لیکلې کیسه هغه چې ختمه شي وي 500 واره نه ډېر ګورم همې ځان سره ګورم خپل همیشه ورسره دغه چې ما کیسه ختمه شي لیکل مکمل متن ختم شو ورسره دغه لکه لس پنځه لس واره په ګورم اغه بیا د سره بیا په کې چې شتوم بیا ګورم بیا سره کله کله مې پام دی ته شي چې کیسې چې به له سره خواږه کله کله مې پام دی ته شي چې فرض کوم دغه بیکګراوندونه دا وو سم وبدل شي ویني د کرکټرونو کله کله مې پام نور بس د قسم موضوع ته شي ارزل چې زه کیسه ګورم یو خاص په اصطلاح برخه د کیسې په کې اصلاح کوم بیا ورسته دا غنچې لږه مچ خلکو ته دوستان ته خوري لري هغه راته ایډیټ کوي او وسیله دا وسیله را سره کوي نو هغه ته لږه مغوي چې بیرته راولي بیا د هر ځل د هر کس د نظریاتو په اساس بیا څو واره ګورم نو هر څومره چې زګورم ما ته دا تجربه ده هر ځل چې زګورم خپل نوی ضعفونه پکې پیدا کیږي نوی کمزوریانه پکې پیدا کیږي هر څومره چې کیسې ته وخت ورکړ شي زه باور لرم چې هغه لا حقیقي او ورسونه چې ضروري لیکل شي هغه کې ډېر کمزوري دي
تاسو هم دا خبره خو اکثر تکړه کرکټونکو هم تاییدوي په نړۍ کې د موضوع په برخه کې ځینې کیسه لیکوال یو موضوع پیدا کړي بیا د کرکټرونو په اړه کې معلومات راغون کړي دا هرڅه البته دا په لویدیس کې دا یو دود دا هم دی دا هرڅه بیا په وړو وړو پانو یا کمپیوټر کې ولیکي بیا لیکل کوي ځینې نور بیا وار لور لیکل کوي روسته بیا که یو شای مخترغه و چې کیسه حکومت لاړه په غی خوځي تاسو څنګه عادت لري
زه په دې فکر نه کوم چې موضوع څه ده په دې فکر نه کوم چې حتی لانجه به څه شي وي په دې فکر نه کوم چې سیټینګ به څه شي وي زمان مکان زمان به څه شي په دې باندې اصلا فکر نه کوم زه فکر په کریکټر کوم چې کریکټر جالب ده کنه بیا دغه کریکټر د ژوند مطابق ورته لاته کراشم او ته موضوع ده بته موضوع باندې بیا هم زما زړه معمولا موضوع کې څه کې شبر څه تاسو معلومه ده چې پیغام ته وي هغه پیغام چې د کیسې د کیسې پر د شروع پورې د کیسې د متن لاندې روان وي او خلک یې ظاهر نه احساسي دغه ته موضوع وایي معمولا د کیسې موضوع او نورې موضوعات هم دغه فرق لري چې کیسه کې د پیغام ته موضوع وي او البته د نور پیغامونه هم وي هغه سرسري پیغامونه چې راځي په جریان کې ولې یو عمومي پیغام وي چې هغه د کیسې د ټول کیسې په اوږدو کې پروت وي نو زه دې باندې ډېر فکر نه کوم ماته موضوع مهمه اکثرا نه وي ماته اساسي شی چې دا د کرکټر دی او بیا وروسته دا کرکټر نه اساسي شی لانجه چې دې کرکټر لانجه وسی د دې کرکټر مشکلات په سیده به کوم مشکلات سره مخ وي چې دا هو د حل لپاره باید اقدام وکړي دا بیا د تورو د تور شي ورسې دا اوس ورسته یو نو ورو کې سم فکر ځکه چې هغه وخت شروع کې دا دا فکر نو کلم چا ول نو لري نو ورسته بیا س پلاټ ته لیکم پلاټ کې بیا ز کوشش کوم چې او پلاټ د سیولي کوم چې ان دا شول شي ان کې واځي خصوصا لکه تر لګه سلور انزه اومدل وړی وړی نشو کې کی طرحه ته پوری دا پکې واسي او جالب به دا در خپل ماته جالب ده چې کله زپنا ټولی کوم ټول پلاټ ختم شي ماته کیسې ډیر واسي البته د پلاټ په جریان کې ماته کریکټر لا خو نه کیږي چې زه به پلاټ کې تغیرات نه وره ټول کله چې ما کریکټر انتخاب کوم نور لا خو نه ماته تقریبا 500 نه زیات کریکټر کې زخپل یو شی فکر کوم کله چې شروع د لیکلو ته کوم نور کریکټر ماته شنه د سمز زه دا سر نه یم زه دا سر څنګه چې ما د کریکټر باک گراوند هم ته جوړ کړی کریکټر چې هر څونه چې د کریکټر خپل کریکټر ځان ته واځي کوم هغه ما د نور لا فوري پښتا تر کار به ولا د سمز په دی لاندې شي بیا په اخر کې بیا نو کله چې خلاص کوم پلاټ خلاص کوم بیا چې متن لیکم البته بیا کریکټر ما د نور لا فوري نه واځي کریکټر ټول کریکټر نو لا فوري چنا د سین د داسې مزه دا دا چې تاسو پلاټ لیکل دی پلاټ کې هم دا د رستون دي نو تر اخره پورې زه تقریبا اخره پورې چې صد متن مکمل ختمونه تر هغه پورې زما ته همیشه نوی نوی شیان مخته راځي چې څه کې نوی تغیرات راځي نوی پر یعنی داسې شیان راځي چې زه خوشاله کوم په باندې زه تینو پند اخلم چې دا زما کیسه خش بیا خش
لا شاغل عمر څخه مننه
ل لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسه شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د وی مهمه ټکنالوژي لپاره د یو ځوان هڅ عبد الباری نورانی د چټ جی پی ټی لپاره مواد اپلوډوي چټ جی پی ټی د جنریټر پری ټرینډ ترانسفارمر ټیکنالوژي په اساس کار کوي چې د اوپن اے آی لخوا جوړه شوې ده او څو کور سره د ګوګل پچیر سوال ځواب پلیکلې بڼه کولای شي د چټ جی پی ټی لومړی نسخه د 2022 کال په نومبر کې په عام ډول خلکو تر لاسه کړه دا ټیکنالوژي یوازې هغه پښتنو ته لکه په ګوګل سرچ چې کوم ځواب نه وای دا د اتوان حملري چې ادبيات و پنځوي رسامي راته وکړي او په هانوي چې په لند راتلون کې کېبه دا ټیکنالوژي له انسانانو سره دومره مرستندوی وي چې له دې پرته به هڅې داسې وي لکه د چا چې لاسونه تړل شوی وي هم دا ټیکنالوژي اوس څو ډول ده د 2023 کال د فبروري له لومړۍ نیټه را پدې خو چټ جی پی ټی پلس هم فعال شوې ده چې دا بیا په پیسو دی او ډیر دقیق دی البته چټ جی پی ټی 2 چټ جی پی ټی 3 او چټ جی پی ټی 4 هم کار کوي چې پیسې غواړي د ای ای پمراستا کو پایلټ هم مشتنن سبا په پښتو ژبه د چټ جی پی ټی په څیر معلومات راکوي عبد الباری نورانی چې په تیرو لاسو کلونو کې پرتل کوم مادي امتیاز څخه ګوګل ترانسلیټر ته یو نیم لک پښتو جملې شپړلې او سیر پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی لپاره د موادو د اپلوډولو هڅې پیل کړې دي زما همکار صادق رشتین له شغلی نورانی سره مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتلي چې کوم ډول معلومات او موضوعات اپلوډ کوي.
دا ساختمان داسې جوړ دی چې د هر څه جملې چې دی هغه دی خپل تاته انتخابي ته به ترجمه ورته وکړي. خو بیا هم زموږ کوشش دی چې ورځنی کړوړه په اول سر کې ورته جمع کو ترڅو خلک ورځنی ژوند کې استفاده ځنی وکړي. ځینې داسې موضوعات چې د تاریخ اړوند شرسازي تیپ چاپري ساتنې کمپیوټر ساز اړوند کاروالي ولري موږ ورته ژباړو او خپل ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته جمع کړو ترڅو خلک استفاده ځنی وکړي او د پښتو معلومات مو هم ډیر کړي.
تاسو څنګه دغه مواد غوړه کوي چې په دې پلیټ فارمونو کې اضافه کوي؟ د موادو کاروالي او دقت ساتل څومره ستونزمن دي؟
دا چې ساختمانونه لکه چټ جی پی ټی ویکیپیډیا د دې ته مختلف موضوعات مشخصه ور اضافه کولای شو ترڅو مواد دې سي معلومات دې سي بیا د خلکو د چپلټنه کې هغه ته په اصطلاح مفید تمام شي. خو ژباړنونه چې دي هغه کو ګوګل دي که نور ژباړنونه دي دوی تا ته پر اختیار نه لري چې تار کې سم موضوعات ور اضافه کړي. د دې تر ډیره جملې ته صدر کې ته باید جملې ورته اضافه کړي او د موادو کاروالي شې دي دا خو انتهایی مهم دی. د یاګانو اصلاح ځکه دا ترجمانان شاید تر ډیر کلونو پورې د خلکو د استفادې نو په دې کې دقت ډیر مهم دی.
تاسو د نورو ژبو ویکیپیډیاګانو او سرچینو څخه هم ګټه پورته کوي که هو څنګه د معلوماتو په ژباړه او تطبیق کې دقت ساتي؟
ولې ځینې داسې موضوعات چې د تاریخ اړوند شرسازي تیپ چاپري ساتنې کمپیوټر ساز اړوند کاروالي ولري موږ ورته ژباړو او خپل ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته جمع کړو ترڅو خلک استفاده ځنی وکړي او د پښتو معلومات مو هم ډیر کړي.
په پښتو ژبه کې د ټکنالوژي پرمختګ څنګه ارزوي او نور څه ډول نوښتونه اړین ګڼي؟ په ځانګړي ډول پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی څنګه مرسته کولای شي؟
بلې د نورو هیوادو په نسبت ټکنالوژي په برخه کې اوس هم پښتو ډېر پرمختګ کړی دی. ډېر داسې به احساس کسان شته چې هغه د خپل ژبې د پرمختګ لپاره لستونې راپورته کړي دي. په هر برخه کې همکاري کوي ژباړه ورته کوي مختلف مواد ورته اضافه کوي هغه کچټ جی پی ټی که انسایکلوپیډیا یا ویکیپیډیا یې. نوښتونه د هرې ژبې لپاره ډیر اړین دي او دا هم د سوشل میډیا د لارې د نورو ژبو څخه راځي. خلک سوشل میډیا د لارې څخه یو بل په خبري هغه باندې شریکي بیا هغه خلک دې ته حسي چې تاسو هم کولای شئ خپل ژبه کې دغه شی نوښتونه وکړي دغه خپل خدمات ورته وړاندې کړي ترڅو د خلکو د استفادې وړ وي او دا نوښتونه داسې تر خلکو پورې رسیږي چې کله په نورو ملکو کې پرمختللي هیوادو کې خلکو هغه نوښتونه وویني نو بیا دوی پوهیږي دې کې معلومات لري بیا هغه ساختمان جوړ کړي سوشل میډیا باندې شریکي خلکو ته وایي چې تاسو کولای شئ د خپلې ژبې لپاره موږ دغه نوښتونه په نورو ژبو کې ولیدل او دا دې تاسو ته مو ساختمان هم جوړ کړي تاسو ما ته ترجمه راته وکړي مثلا کولای شئ معلومات د خپلې ژبې لپاره په چټ جی پی ټی انسایکلوپیډیا کې اپلوډ کړي. نو بیا رضا کرانه ډول ځینې ډیر داسې با احساسه کسان شته هغه ورته اضافه کوي چې تر څو معلومات یې ډېر کړي او خلک د هغه نوښتونو څخه په پوره توګه ګټه واخلي. او که غواړو خپلې ژبې ته پرمختګ ورکړو نو تر ټولو اړینه ده چې باید په ویکیپیډیا چټ جی پی ټی او ترجمانانو ته معلومات ډېر اضافه کړو ترڅو چې معلومات ډېر ورته اضافه کیږي هغه نه ژبه ډېر پرمختګ کوي.
ایا داسې کوم موضوعات یا برخې شته چې تاسو یې د پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی لپاره ډیر اړین ګڼئ؟ خوس ورته لږ معلومات شته
د پښتو ویکیپیډیا کې کوم شیر وګورو تر ډیره معلومات تاریخ اړوند دي د نورو موضوعات معلومات ډیر کم دي پکښې کې او چټ جی پی ټی له د ویکیپیډیا په نسبت یو څه شری خو زموږ ټوله هڅه او کوشش دا دی ترڅو ویکیپیډیا ته هم مختلف موضوعات د ساينس ټکنالوژي تاریخ او نور موضوعات یې هغه مرته اضافه کو او په عین وخت کې چټ جی پی ټی ته څومره معلومات ډیره پښتو هغه ورته اضافه کو څونه چې معلومات ډیره اضافه کیږي هغه نه ژبه پرمختګ کوي هغه نه د پرمختللو ژبه په قطار کې درېږي.
تاسو له څه ډول چیلنجونو سره مخ کیږئ او دغه چیلنجونه څنګه حل کوي؟
بلې ترجمه کول خو اول خپل اسانه نه ده نو طبي خبره ده چې ځینې چیلنجونه بس تاسو مخ ته راځي. خو د ټکنالوژي د برکت اوس دا هرڅه ممکن دي، هیڅ مشکل نشته. مثلا کچې ته یو متن چې د ساينس ټیکنالوژي یا کوم اړون یا کوم بل موضوعي معلومات نه لري، یا مثلا ستامه خترغل دي ته نشه کولای ورته ویجباره، نو اوس د واتس اپ تلاري کولای شي دلته یا خارج کې یو چاته واسطه چې مثلا دغه مضمون زغړن ترجمه کما او پیسرا اما فهم نه راته معلومیږي، نو هغه د واتس اپ یا ټلګرام یا نور اپو تلاري کولای شي چې دغه د کومک وغړي هغه ته معلومات ترکې ته برته اضافه کې. یعنی اوس د ټکنالوژي د برکت هر څه ممکن دي، په دې باره کې هیڅ مشکل نشته.
د ورستی پښتنې په توګه څنګه نور خلک یا ستاسو په څیر رضاکار ځوانان له پښتو ژبې سره نشلوونکي نور امکانات رامنځته کولای شي، په ځانګړي ډول پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته د موادو د اپلوډ کولو په برخه کې؟
اوس خو د ټکنالوژي زمانه ده، په میډیا کې هر څه تر نورو ژر وګړو ته رسیږي. نو ډیر داسې ګروپونه سته، واتس اپ ګروپونه سته، فیسبوک ګروپونه سته، یا ټلګرام ګروپونه سته چې خلک دې ته حسابي چې مثلا تاسو کولای شي پر ځاکرانه ډول خپل ژبې ته خدمت وکړي. یو اړین موضوع شریک کړي، نو هغه زرګونه کسان ته رسیږي، هغه زرګونه کې کسلګونه کسان دې کار ته زده وکړي، نو دا به د پښتو د بډاینې لپاره یو نه هېرېدونکی خدمت وي. اوس هم دغه د هر څه نوښتونه چې د پښتو ژبې د پاره سوي دي یا خلکو دې ته کار کړی دي، دا ټول دغه سوشل میډیا د لارې خلکو ته رسیدلی دي او خلکو دې ته زړه ښه کړی دي چې زه باید ویکیپیډیا، چټ جی پی ټی یا ترجمانانو لپاره ترجمه وکړم. دا به زما د خپل ژبې د پرمختګ لپاره یو ډیر نه هېرېدونکی کار وینو. او دا رضاکار کسان ورځ په ورځ ډیریږي، ځکه په خواه چې مثلا د محدود کسان او شاید درسل بلام کن کسان چې دې کار ته وژور کړي او کار کوي، اوس دا کسان بیخي زرګونو ته رسیدلي دي چې مختلف ویکیپیډیا، چټ جی پی ټی او ترجمانانو لپاره مواد راخي، اضافه کوي، ترجمانانو ته ترجمه کوي. او مختلف ټولنې داسې سته چې هغه ګروپان جوړ کړي دي، په دا ګروپانو کې خلک دې ته هڅوي چې ترڅو دغه د پښتو د بډاینې لپاره ویکیپیډیا، چټ جی پی ټی ترجمانانو لپاره مواد پیدا اضافه کړي، ترڅو خپل پښتو ژبه د نورو پرمختللو ژبو په کتار کې ودرې.
له صادق رښتینی سره مو د عبدالباری نورانی مرکه اوریده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
د افغانستان د یو کلتوري ورزش شپې ورځې دي، د اوسلو په وخره رسیدلې. دا لوبه چې د حواله سړې دوسر پیلې شي، لڅو اونې رئیس د افغانستان په شمیر ولایتونو کې شروع شوې ده. ټاکل شوې ده چې د لیندې په پندلسم په کابل کې د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ د اوزلوبي لیکسیالۍ پیل شي. د افغانستان د اوزلوبي ملي فدراسیون وای دا مهال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې څوارلس رسمي او شاوخوا یو سلاتیا غیر رسمي لوبډلې فعال دي. اوزلوبه په افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قزاقستان او قرغزستان کې ډېر مینوال لري. د جنو راپورونو لمخې اوسلوبه لمنځنیو پیړیو راهیسې په افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان او قزاقستان کې دود ده او داسې تاریخي روایتونه شته چې د ساسانیانو او حتی د ایلخانانو د حکومت په دوران کې دا لوبه دود وه. ساسانیان له 224 تر 1450 میلادي کلونو پورې په سیمه کې واکمنان وو. ایلخانیانو د 1300 او 1400 میلادي کلونو ترمنځ پاچاهي کړې ده. اوسلوبه د زړورتیا او ځواکمنۍ نقشه بلل کیږي. په افغانستان کې د ظاهر شاه د پاچاهۍ په وخت د لوبه منظمه شوه، داسې چې په کابل کې به د شمال د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ مسابقه کېده او غوره لوبغاړو ته به جایزې ورکول کېده. په هغو کلونو کې اکثر اسونه د افغانستان خپل نسل وو. نن سبا افغانان د منځنۍ آسیا او حتی د روسیې اسونه افغانستان ته واردوي او بیا یې د اوسلوبې لپاره روسی. ساشکل داس راپورونه شته چې په سلګونو اسونه او هر یو د لسکونو زرو ډالرو په ارزښت منځنۍ آسیا له هیوادو افغانستان ته وارد شوی دی. د جمهوریت په روسیو کلونو کې چې کله په کابل کې د اوسلوبي کلنۍ تورنمنت کېده، نو د هغو ولایتونو لوبډلې هم جوړې شوې چې په خوا په کې دا لوبه دود نه و. نن سبا تقریبا د افغانستان اکثر ولایتونه د اوسلوبي لوبډلې لري. په کابل کې د اوسلوبي د لیک سیالیو په اړه فیروزه عزیزی راپور لري.
چاپاندازان د وزلو بشپګم لیک سیالیو ته چې ټاکل شوی تر راتلونکي وی میستې پیل سي تیاری نیسی. محمد ابراهیم د افغانستان د وزلو بل لوبغاړو څخه دی او د دغه سیالیو د لوبچاري جواز هم تر لاسه کړای دی. ازادي رادیو ته دغه کلتوري ورزش د سختوالي په اړه وویل:
بسکشه کار هر نفر نیست، بسکشه کار زور او ثقیل است.
وزلو به هر چا کار نه دی، دروند او زور کار دی. او یو چاپانداز باید جدي چمتووالی ورته ولري.
وزلوبه د افغانستان له کلتوري ورزشونو ګڼل کیږي. په وزلوبه کې د دواړو ډلو چپندازان په داسې حال کې چې په آسونو سپاره وي او مخصوصې جامې یې په تن وي، د لوبې لپاره حلال سوي وزه یا وزګوړی لزمه کې پورته او د حلال دایرې ته ورسوي. د ټیم ملګري یې لار ورته خلاصوي، خو مقابل سیالان یې مخه نیسي او هڅه کوي چې وزه ترې ونیسي. کلونه کلونه باید زیار وایستل سي ترڅو یو کس بریالی چپنداز سي. پهلوان امان چې د کندوز ولایت له مشهور چپندازانو دی، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل 12 کلن و چې د لوبي ته مخه کړې ده.
سندي 12 سالګي از سواری را شروع کړم.
په 12 کلنۍ کې از سورلۍ پیل کړې او په 13 کلنۍ کې مې رسمن وزلو پیل کړه. خپل ځواک مې وخوت او د تلولۍ 3 کپ متر لسه کړې.
خو ویل کېږي چې په وزلو کې دا تلولۍ یوازې د چپندازانو په خپل چلی دو پوری نه، بلکې د هغوی د اسونو خوالی پوری هم اړه لري. عبدالرزاق د افغانستان په شمال کې د وزلوبې لوبخانه یو لوبغاړو دی چې له مودو راهیسې د وزلوبې اسونه ساتي. د ازادي رادیو ته وویل:
زیات خلک تور اسونه خوکې، سامان د اسونه خوکې، جرن اسونه خوکې، دی هغه هر چا زوخ د خو زیات خلک تور اسونه خوکې. نو اصل څه ډیر مصرف هم لري. یو څو ورځې کې دیس منل به شي خو د مسله زر پیسې یې خوري. نو ډیر مصرف ده، زشت زیات مصرف ده. خو کار چې مصرفي خلک به علاقه مند دي چې بسکشي ویني.
د افغانستان د بدني روزنې او سپورت او د ملي اولمپیک کمیټې د وزلوبې فدراسیون مشر غلام سرور جلال ازادي راډیو ته وویل: ټاکل شوی چې د وزلوبې شپږم لیک د را روانې قوس میاست په 15مه نیټه جوړ سي. نوموړي په ټول افغانستان کې د وزلوبې د ټیمونو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا رسمي ټیمونه دي، موږ تقریبا 3 ټیمه ده د بسکشي او شپږ ټیمه د نزه بازي او غیر رسمي ټیمونه موږ تقریبا 18 ټیمونه لرو. پار ولایت کې کڅوړو سوالي یا یو ټیم لري د بسکشي.
دا لوبه د طالبانو په لومړی دوره واکمنۍ کې بنده وه، خو اوس یې اجازه ورکړې ده. وزلوبه د افغانستان په بلخ، کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، فاریاب، جوزجان ولایتونو کې ډیر مینوال لري. په دې وروستیو کلونو کې د وزلوبه ورزش د افغانستان په لویدیځو او سویل لویدیځو ولایتونو کې هم زیات شوی او په هرات، غور، کونړ او نورستان ولایتونو کې هم اوس د وزلوبه لوبډلې جوړې شوې دي. د دغه کلتوري ورزش د مینوالو په خبره د دې لوبې جذابیت د چپندازانو سخته او له شوره ډکه مبارزه ده چې په ډله ییزه توګه د اتلولۍ لپاره هڅه کوي. که څه هم دغه لوبه په افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو کې ځانګړی محبوبیت لري، خو لا هم په رسمي ډول په آسیایي او اولمپیکي سیالیو کې د قبول وړ یو ورزش په توګه نه دی منل سوی.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله سرته ورسیده. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بل خبرونې مو خدای مل.
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالونا دسا سنو دروبا، پیارنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا، ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل، ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل، سندھ سکنو شگونا جوڑتے او محل، سندھ گراوڑو حامل مام کلرام بیل سات کو دشپنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اوڑو زیڑ گلو ناد چامل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوختو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوختو دبلبل سندس کی نوش گونا میں جوڑ کیاو محل سپوگ میں کڑا دا زہرا پست غزلے خنداتا دا تنظرو خکولے زرکے گاڑے دلے دستورو مست استرگے غلے غلے رپے دلے رو رو پے مستی راغلا دا زوانے اورے کبل رو رو پے مستی راغلا دا زوانے اورے کبل سندس کی نوش گونا میں جوڑ کے او محل دے ٹول خر کی جہان اڑتا ہے ران ران قتل سرد سرو شراب اسکلو روپے چرت دی
تاسو پور پوکی گیا خلور پی چرت دی تاسو پور پوکی گیا خلور پی چرت دی
ساعت